السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 4000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له 13 اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي وسلوالو شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغېز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یو واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لاس کمه شي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1040 تنه مړه شوي دي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 44 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.46% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي، یو شمیر زیانمن شوي وایي.
د ورښتونو او دارنګ سیلابونو اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی.
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی.
موږ ټول AWD ناروغان یو سلواتیا کسه لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغي سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوي. د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسېدلي دي.
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
بل کاش که رضای زنان در مده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او آزادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغ لای تخنیکی همکار مې طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر په زیاتېدو دی. په اروزګان کې 26، په زابل کې 13 او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خپرې سوي چې تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
په اروزګان کې 26، په زابل کې 13، د کندهار په شاولي کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان وردګ کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا چې دا د نورستان سرحد تشکیلوي تر ارچنو سیمه پورې ناوغو کی خوڑونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې قرآن او ایجاد کړی دی. سرکانو لیوا موږ ته وسایط راکړل. وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تېر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا ورسره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب تر څنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی و سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کابو 80 تنه وژلي دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې په دې اړه ترې راپورونه خپریږي او ویل شوي چې یوازې د هلمند په باغران کې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي. تفصیل یې په دې راپور کې و.
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوي دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوي او لږ تر لږه 40 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 80 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندي وویل پرون یې د کولرا ټول ټال 80 پیښې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندي په وینا د هلمند د عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه یې پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوي دي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړه شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناستي ناروغان ول. او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د نیمروز ولایت د کانګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرون د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته پرون ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه خبرې شوې اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګو ولسوالۍ کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د ده وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوشي شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتې او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. ده د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکرې دي، نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحق بی اساسه خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراسانی هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللی دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په زابل کې لک تر لږه درې څلوېښتنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکي پیښو خبرونه خپاره شوي. دا چې په زابل کې ترافیکي پیښې څه ډول وې او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه درې څلوېښتنه ژوبل سوي دي چې د ځینو حالات یې نازک شودل سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړۍ دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درې څلوېښت تنه پکې ټپیان شول وی ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجویو زابل مرکز روغتونونو ته درې څلوېښت پیښې راغلي دي چې په هغوی کې بعضې جدي دي، ویلی په املرنې د ایشیو درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله ښه درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان پوره په املرنې ورته کړې ده، خپل امکانات به ټول وکاروي چې دوی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله مړینه نه لرو، ټول ټپیان دي، امید شي وژغورل شي، که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
ښاغلی حکیمی هم دراز ویل چې تر دې وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 115 پیته تنه ژوبل سي و چې د ځینو حالات نازکو، ځینې رخصت سوي او ځینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمېر ترافیکي پیښې سوي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سوي. د لارو خرابوالی، د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثره ترافیکي پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پنځشنبې له ورځې به خپل هیواد ته د حاجانو د لیږد بهیر پیل شي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سخت کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوي او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوي پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسیدلي دي او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز له مکی مکرمه نه کابل په لور وي او همداشان به له مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وي. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې له مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به له مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ویلی چې د نورد ستریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمني ګاز بند کړي، خو جرمني کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمني ګاز وزندوي.
روسیه د طبیعي ګازو د لیږد ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسمه وویل چې دوی به د نورد ستریم ګازو پایپ لاین تر ترمیمولو وروسته دا تریبیون جرمني ته ولیږي. ټاکل شوی ده دغه تریبیون لومړی جرمني ته ولیږل سي، بیا د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. ګاز پروم تیره میاشت د نورد ستریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کمه کړه او جرمني شرکت زمینسیا د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی وه د نورد ستریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فنک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلي کېدای سي چې ګاز تیر سي، شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کېدای سي چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد ستریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکعب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمني تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړي چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمني مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد ستریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسي ګاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترضې مېرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر معترض مېرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او آن کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه مېرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو مېرمنو له آدرسه خپاره شوي پکې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه مېرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه مېرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه مېرمنو د اعتراضونو کمیدل مني. د دغې مېرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کوم چې اعتراضای زنان در افغانستان کې د مېرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو، له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سربسیم ادامه داره.
دغه مترز مېرمنې دغه شان په انلاین بڼه له یونما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه هم خپاره شول. دغو مېرمنو ډېری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بېلابېلو بڼو ترسره کیږي. د دوی له ډلې یو بله مېرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د داشان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان مېرمنو رساغه ووسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان مېرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه مېرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تید دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو بوس هم اعتراضو نلرو اول مبارزی مولاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مون که پا هر زایی که هیل درلو ده زموگ غق چوانه وریده او هیچ چه زموگ سخم لاتر او نکرد
کسی موره یک باره مایه نکرد.
دغه معترضه مېرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان مېرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو مېرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اورېدل کېږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان مېرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډېری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او مېرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه مېرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول ود شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونې په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال راډیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکال ورشتونو یو شمیر مرګ جوبله اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورمه نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسېدونکی سید عزیز الله چشتی وایي چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کره مې پناه واخیسته، خو سهار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کور مې نړېدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې او اوبه راننوتله. موږ خو دومره موقعه نه کا پیدا چې موږ یا یو ګدړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه یې خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم سو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریله ابیبزی شپېته کلن سپین ږیري شمس الله میرمن هغه مهال مړه سوې او د کورنۍ نور غړي ژوبل سوي چې کله یې له سیلاب څخه ځانونه ژغورل. هغه مشال ریډیو ته د پیښې په اړه خپله کیسه داسې وکړه.
اعلانونه اوس شروع ده، سیلاب راغلی وځي او د کوره چراره یوسه وراره که څه سونه ده زنه هم ده وه کپیسی و مطلب از ضرورت چه میرواسی لرواز زنان در سره بیا چه مر رالو در پرمخ باین بیا در پلو لیویز درسن رالی پاوی که رس پاروز اکور والا این مخ کشن سره به مخ پسید که مور زنانی من نایست بیا او شاعت بیکی دیر سره ورا وخزو تلو لونی بیا یوامین رو رو درسن چرا وخزی پر پرشی باین زیرا وستر خیلی زی چرا بلکه الله استلای دیگه بس په دابل لخوا واورد کوبو کې ډېر کې خوړل دي درې سلاټي او خوړل دي زیک سپور خو خو درس بچا خو شلا و غور جذر مایس په درسم پر بالله اسمو دی بالا پر وخت سلام بالا خو ما بالا و بوله وایم زنان یې ورا و غور جذر هغه می وین ولا بل می را وین ولا دا یو شنای را لري ما الله ساغه ما الله سو واتی یو زنان په مخ کې و په شا کې و خو بو یو سو وړیو دا تر دا شنیان دا وړیو یو ما کور ولا هغه ما الله سو مړه و کې زما د زبر مګری د خدای کښنیان و یو خپل پاغه ساتې د زنان سره پیدا کی وسره پټ کیلته او د زبر کښنی دوه ورځې ورکو اخر پیدا کی راو
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشالې ډته ول چې کورې ټول نړیدلې اوس په خیمو کې شپې تیروي
کمروله وبره نن وتلې منډوان ته خون ته بیا موږ کښنیان و زنانې بوتلې هغه ګیرج لره بیا دویمه شپه چې کومه وه هغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نه و معلوم د تلوارې کار و منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشلو سولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو و او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرون پر خلکو هم اختر وو او پر موږ هم اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راوړي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شول دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد ناچوړ دي عزا بیماري ور لوېدلې ده درناستو درخوله کښنیان مشهور وو لویان یې لکې
سید عزیز الله چشتي مشالې ډوته ول چې د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پی ډي می چې کومه مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسي پوره کولی
هېڅ نشته بالکل نشته موږ سره د خپل رشته داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ به بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کوي دا د نن تاول دي زما بچانې په دا کور کې لګیا وي موږ د ایم پی ایس خواست وکړي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت دی موږ ته د اوبو د چشنګو دپاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا اوبه را کړي موږ ته تر اوسه یو منرل واټر اوبه نه دي راکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو له کبله د دوو ښځو په ګډون څلور ماشومان په سیلابي اوبو کې مړه سوي دي موږ د پی ډي می د چارواکو او د پښین د انتظامیې د مشر سره د ټلیفون له لارې هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښې په اړه تازه معلومات ځینې واخلو خو ټلیفون ته ځواب ونه وایه خو څو ورځې وړاندې پی ډي می ویلي وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو له کبله شاوخوا شپېته کسان مړه سوي او اووه سوه کورونه نړېدلي دي سمد شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو د ګرې سیمه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګرې په سیمه کې یو بار غړې ده تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي خو مریضي نور هم پسې ډېریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشته چې وسلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر مبارکی ورته ما را پیغام نشر کی چې طالب نورو ته زما دا پیغام دی دانې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلقان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر مجاهد افغانستان سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 یولس تلروشت دوستو یو شمیره بیا تکراروم 00 دوویشت یولس تلروشت دوستو یو.
اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې د مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي. پر افغانستان سربیره کانګو جمهوریت، اسرائیل د فلسطین په اشغال شوو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې هم وسلوالو شخړو او ورته نورو ناخوالو ماشومان قربانی کړي دي. د طالبانو حکومت د تیلو لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوله. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې به په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 تنه مړه شوي وي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. پخوا د اوکراین د یو شمېر مشخصو ولایتونو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغو کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 راولوید.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د بیولوژي درس وړاندې کیږي. پایل د لسم ټولګي له درسي ساعت کو په تیر درسي ساعت کې مو د ساري ناروغیو لومړی برخه ولوسته. نن به د ساري ناروغیو د درس دویمه برخه ولولو. په دې برخه کې خونکای راته د ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم بیانوي.
لکه څنګه چې موږ روزمره د زیاتو پتوجنو د زیاتو میکروبو سره مخامخ کیږو، دا مهمه نه ده چې موږ د حتما د هغو میکروبو د لاسه نه جوړ سو، ولې چې موږ بدن د ځینې مدافعوي او ځینې دفاعي سیستمو په واسطه باندې ساتل شوی دی چې هغه دغه میکروبو پر وړاندې مبارزه کوي. زموږ بدن د میکروبو د پتوجنو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، هغه یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. غیر اختصاصي دفاع په دا شکل ده، په دې خاطر باندې غیر اختصاصي ورته وایي ځکه چې د یو مشخص میکروب یا مشخص پتوجن په مقابل کې نه جنگیږي، بلکې د ټول میکروبو او د ټول خطرونو او زیانونو په مقابل کې دا پرته ده. د دې غیر اختصاصي دفاع اول لانی اول لیک چې دغه پوستکی جوړوي، دغه څخه وروسته مخاطیږي شاده چې دوی بدن ته د میکروبو داخلېدو څخه مخنیوي کوي. د دې څخه اول یې پوستکی دی. پوستکی تر ټولو ساده دا رقم وایو چې دی د هر انسان پوستکی د یو کیراتینایزد یا کیراتین لرونکي سطحې په واسطه باندې پوښل شوی دی چې حتی اوبو ته اجازه نه ورکوي چې بدن دننه تیر سي، نو د زیاتو میکروبو او زیاتو پتوجنو په وړاندې باندې د دفاع کوي. د هغه څخه وروسته مخاطیږي شاده. مخاطیږي شاده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خوله کې، سترګو کې او یا هم پازه کې، هضمي سیستم کې، تنفسي، تناسلي، ترحي سیستم، په دې ټولو سیستمو کې موجوده ده. دوی د میوکس په نامه مواد ترشح کوي. دغه میوکس چې دوی په ځان کې انزایمونه لري، کله چې میکروب دغه لار ته ننوځي دغه انزایمو په واسطه باندې دغه کیږي، د منځه وړل کیږي. د ټپ په ځای کې پړسوب، کچیر یو پوستکی زخمی سی او یا هم وتو جلسی او یا هم پریسی، دغه ځای سرکیږي او خارښت کوي. په کثر د دغه ټاپ ځای چې دی بدن ته د میکروبو داخله دوه یو لار ده زخمی حجرې چې یو ځنګړ کیمیاوي ماده څه سوی هغه د استامین په نامه سره یادیږي دا استامین د ټاپ ځای کې د وینې د جریان زیاتوالی د دقیقې لامل کیږي کله چې د وینې زیاتوالی رالی د وینې زیاتوالی رامابینس سو د ځای ته د وینې سپینې حجرې راځي او هغه د میکروبو سره جنګیږي بل اخره د ټاپ ځای کې سروالی را مبینسته کیږي سوی یا سوزش را مبینسته کیږي او درد احساسیږي او بل د تودوخې درجه د کله چې د زموږ د بدن نورمال درجه حرارت لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 30 درجه د سانتي ګراد ده که چیرې تر دغه درجه پورته سي د حالت طبي په نامه سره یادیږي ته به هغه وخت را مبینسته کیږي کله چې د ناروغ بدن د ډیرو میکروبو پتوجنو په مقابل کې مبارزه کوي او بل پروتینی عکس العملونه دي په بدن کې ځینې په طبیعي ډول باندې داسې پروتینونه شته هغه چې د میکروبو پر وړاندې مقابله کوي د هغو څخه یو ښه مثال انټرفیرون دی د یو پروتین دی چې د حجرو څخه چې وایرس تر هغه حجرې څخه چې وایرس تر حملې لاندې نیولی د هغو څخه افرازیږي او د دې لامل کیږي چې نورې حجرې د وایرسونو له ننوتلو څخه خبرې کوي او د وایرسونو پر ضد باندې خاص انزایم ترشح کوي پاته د وینې سپینې حجرې سپه هغه لیمفوسایټونه دي ماکروفاژونه دي او نیوټروفیلونه دي د دې دا وظیفه ده چې کله میکروب بدن ته داخل شي ټوله هغه ساحه ته ورځي د عسکرو کار کوي چې په هغه ساحه کې د اجنبي اجسام پر مقابل باندې دی جنگیږي او بل اختصاصي دفاع اختصاصي دفاع هغه وخت پاله کیږي کله چې میکروب تر هغه ټوله لارو چې موږ در مخ وای درغه تیر سو او ځان یې د وینې وجریان ته ورسوي کله چې میکروب ورسې د دې وینجریان ته د دې په مقابل کې انټیباډیانې جوړیږي چې دا انټیباډیانې بیا بدن ته بکتریا او ویروسونه په مقابل کې خوندي ساتي واکسین د اتلسمی پیړۍ یا اتلسمی سلیزه په پای کې ایدوارد جنر چې و هغه د چچک په باره کې مطالعه وکړلې په دې ناروغي باندې به خلک اخته کېدل د هغه څخه به مړه کېدل او ډېر لږ خلک به د دې څخه ژوندي پاتې کېدل واکسین په اصل کې د یو ناروغي یا د یو میکروب یو کمزور سوی زهر دی چې دې په مقابل کې په بدن کې انټیباډیان جوړیږي بیا ځینې دا رقم واکسینونه شته چې هغه د ژوند تر پایه پورې ادامه کوي مثلا د ځینو واکسینو دا وظیفه ده چې کله یو وار ولګېدل لکه شری تاسو شری فارس کوي کله چې پر انسان باندې یو وار شری رالی یا دغه در مخه واکسین ورته لګول شوی و بیا په خپل ژوند باندې په خپل ژوند کې پر د باندې شری نه راځي واکسین ستاسو د پامې دونه کوي هم نه دي شخص نه جوړه کی فقط او فقط د بدن د مقاومت باعث ګرځي
درس کې مو واوریدل چې د انسان بدن غنی دفاعي برخې لري چې لومړی پوستکی دی دا مهم ولوستل چې تبه د میکروبونو په وړاندې د انسان د بدن د دفاع یو نه خره
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو ل ازادۍ راغلی
دی ولسم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست وایم دی ولسم ټولګي بیولوژي کې نن خون کوي راته د حیواناتو یو جالبه کورنۍ او د هغو خصوصیات بیانوي دا کورنۍ به شمزي یا به اسکلیټا حیوانات دي په دې کورنۍ کې اته ډوله حیوانات شامل دي چې خون کوي به یو په یو خصوصیات او د بدن فعالیتونو څرنګوالی بیان کړي
اول د پسته بدن فایلم پیژنو او په دې فایلم کې لډیرو ساده نه اوسخه تر پیچل نه پرې لدل کیږي یعنی په دې فایلم کې هم ډیر ساده نه وي چې بیخي نه تر حد زیات ساده نه وي پکې کیشتون لري او هم کله چې په دې کې ډیر زیات پیچلی نه وي شتون ولري یعنی دواړه نه وي هم ساده او هم پیچلی نه وي په دغه فایلم کې لدل کیږي زین نه وی ډیر کوچنی وی خو په دې کې هغه اکټوپس چې دی هغه اوشتوالی یا هم دغه اندازه تر 300 متر پورې رسیږي یعنی ټول نه وی کوچنی دی خو دغه اکټوپس په کې څه اندازه اوشت دی چې دغه اوشتوالی 300 متر ته رسیږي دغه حیوانات د دې د اوسیدلو چاپیریال چې دی هغه دغه اوسیدو د چاپیریال لپاره ودی د استوا څخه تر قطبونه پورې او حتی کېدای شي چې دوی په ډیرو ژورو کې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا شي یعنی دغه حیوانات هم په د استوا څخه تر قطبونه پورې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا کیږي زیاتره په سمندرونو په خوږو اوبو یا هم یو شمیر یا د دوی هغه ځینې حیوانات یې په وچه کې ژوند سرته رسوي. یعنې ډېر کم یې په وچه کې ژوند کوي، خو زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو کې اوسېږي. دغه حیوانات ځانګړتیا دا ده چې د دوی بدن ډېر پوست وي، ډېر ملایم وي. په همدې خاطر دې ته د پاسته بدنو فایلم وایي. د دوی بدن د درو برخو څخه جوړ دی، یعنی د دوی په بدن کې نور بله هیڅ برخه نشته، فقط یې سر، پښې او ګېډه یې هم ناست دی. یعنی درې برخې لري، سر، پښې او ګېډه. د دې له جملې څخه یو هم حلزون دی. وایي حلزون د پاسته بدنو له ډلې څخه دی، یا د دغه پاسته بدنو فایلم څخه دی. پښې له ګېډې سره واقع دی. پښې یې په کوم ځای کې واقع دی؟ د نس په برخه کې. پاکسو کې هم لیدل کېږي، د دغه نس په برخه کې پښې واقع دي. د بدن غړي په تاو شوي صدف کې واقع دی. دغه صدف دی چې په شا کې موقعیت لري. یعنی د بدن غړي په همدغه تاو شوي صدف کې واقع دي، په دغه برخه کې. سر او پښې د خوځش په وخت کې له پوش یا صدف څخه راوځي. کله چې حرکت کوي، سر او پښې د دغه صدف څخه راوځي. دی مکمل په دغه صدف کې وي، خو کله چې حرکت کوي، پښې او سر یې د دغه برخې څخه راوځي. په سر کې دوه جوړې ښکرې لیدل کېږي، لکه څنګه چې پاکس کې وینو. دوه یعنې ښکرونه لري په سر کې. د اوږدو ښکرونو په سر کې بیا چې شي دي، سترګې دي. یعنې دغه برخې سترګې دي. په دغه اوږدو ښکرونو کې په سر کې البته دوه سترګې دي په دغه برخه کې. او لنډو ښکرو کې بیا چې شي دي، په دغه ځای کې دلته دوه نور ښکرونه لري، لنډ ښکرونه. دغه لنډ ښکرونه دي د حسي غړو په توګه کار اخلي. د دغه ښکرونو څخه د حسي غړو په توګه کار اخلي، یعنې یو څه حسي. د دوی په خوله کې اری ته ورته ژبه ده. یعنې د دوی ژبه اری ته ورته جوړښت لري چې په هغه سره نباتات پرې کوي او یا هم نباتات غوڅوي. حلزون چې دی، هغه په خپله په شنو ځایونو کې، په باغچو، غنمو، همدارنګه د شفتلو د پټو په پولو کې لیدل کېږي. په همدغه ځایونو کې اوسېږي دی. بل مثال یې دوپلیي دی، چې په دوپلیي یا دوه کفایي د تبر پښو له ټولګې څخه دی. د دې ډول پسته بدن په دوه پلیي کلک صدف کې ځای په ځای شوی دی. لکه څنګه چې پاکس کې هم شو واضح لیدل کېږي، دوه پلیي لري. په همدې خاطر دوی ته دوپلیي یا دوه کفایي وایي. دوی سر نه لري، د دې کبله دوی ته د بېسران وایي، یا هم د بېسرانو په نامه د دوی فایلم یادیږي. البته فایلم نه، د خپل حیوانات یې د بېسرانو په نامه یادیږي، ځکه چې دوی هېڅ سر نه لري. دوهم فایلم مو دوی کړي لرونکو چینجیانو فایلم وایي. اندیدا چې د لاتیني کلمه ده، یا فایلم اندیدا. خپل اندیدا کلمه یو لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې د کوچنیو کړیو په معنا دی. د دې حیواناتو بدن د پرله پسې کړیو یا بندونو څخه جوړ دی. د دغه بدن حیواناتو بدن چې دی پرله پسې کړی دی، یعنی کړی یو له بل سره نښلول شوي دي، چې د حیوان بدن جوړښت یې جوړ کړی دی. په دې فایلم کې چې کوم حیوانات شامل دي، زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو او یا هم په نمجنو ځایونو کې، او یو شمیر یې یا هم ځینې یې په آزاد ډول، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې په پرازیت ډول ژوند کوي. یعنی د نورو حیواناتو په بدن کې ژوند کوي او د هغوی د بدن څخه استفاده کوي. دریم فایلم د ځمکې چینجی یا ارت ورم دی، چې د ځمکې چینجی د اولیګوشیتا له ټولګې څخه دی. اولیګوس په لاتین کې د څو یا لږو او شیتا د تار په معنی دی، یعنی څو او لږ تارونه. د ځمکې چینجی علمي نوم لمبریکس ټرس ټریس دی. د ځمکې چینجی یا ارت ورم هغه علمي نوم یې لمبریکس ټرس ټریس دی، چې د دې چینجی بدن چې دی هغه اوږد استوانهیي کړي دی. یعنی ډېر اوږدې کړي دی، په استوانهیي شکل لري. پرته د لومړۍ او وروستۍ کړي څخه په نور هر یوه کړي کې څلور جوړه شیتا لیدل کېږي. شیتا مو وویل چې د څه شي په معنی دی؟ د تار په معنی دی. هره کړي یې د څلورو تارونو څخه جوړه ده، یا د څلور جوړه شیتا څخه جوړه ده. پرته د لومړنۍ او وروستۍ کړي څخه نور ټول د جوړه شیتا په هغو کې لیدل کېږي، د څلور جوړه شیتا څخه جوړ دي. مشخص سر او حسي غړي نه لري. یعنی دوی سر مشخص نه دي چې په کومه برخه کې دي. مشخص سر نه لري او حسي غړي هم نه لري. د بدن بهرنۍ برخه د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده. بدن یې د 2.5 څخه تر 8.5 کړیو پورې د کریتیلیوم په نامه پرسدلی جوړښت لري، چې په هغه کې هغه انکشاف کوي. د دې له جملې څخه یو هم ژوره یا لیټس دی. ژوره د کړي لرونکو چینجیانو له ډلې څخه ده. کړي شکل لري، یا کړي جوړښت لري، چې د بدن اوږدوالی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر یې 3.5 ته رسیږي. دوی ورشتان نه لري. د دوی په بدن کې هیڅ ورشتې نه لیدل کېږي. په خوږو اوبو کې ژوند کوي. خوله د بدن په مخکینۍ برخه کې، او مخرج یې په وروستۍ برخه کې موقعیت لري یا واقع دی. یو مخکینی چوشک او بل ورستنی چوشک لري، یعنی د دې په بدن کې په عکس کې واضح معلومیږي چې یو دلته چوشک لري، یعنی په د سر په برخه کې، بل هم په ورستنی برخه کې چوشک لري. یعنی دوه چوشکونه د دې په بدن کې، چې د یو چوشک په واسطه دوی په کوربه باندې ځان نښلوي، لکه څرنګه چې په دغه ځای کې پر کوربه باندې ځان نښلولی دی، او بل چوشک په واسطه بیا دوی د حیوان وینس بشي. څلورم فایلم مو د اغزې د پوټکو فایلم دی، چې د ایکانو درماتا لفظ یا د دغه فایلم نوم چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ایکانو د اغزې په معنا او درم د پوټکي په معنا دی، یعنی اغزې پوټکي. څرنګه چې د دې حیواناتو پوستکي چې دی هغه زیږ او اغزې لرونکي دي، په همدې خاطر دی د اغزې پوټکو یا د اغزې پوستکو په نامه یادیږي. د پوټکي د پاسې اغزو ته ورته جوړښتونه د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ دی. دوی سمندري حیوانات دي، یعنی په سمندر کې اوسیږي. زیاتره یې آزاد دي، ځینې ساکن او ځینې هم لامبو وهونکي دي. پنځم فایلم مو مفصلي حیوانات دي. د بیولوژي په ژبه کې دا ټول د ارتروپو په نامه یادیږي. ارتروپ په یوناني ژبه کې د بند او پودا بیا څه شي دي، هغه د پښو په معنا دي، یعنی د بند د پښو په معنا دي. دغه حیوانات ته جوینټ فیټ هم وایي، چې جوینټ مفصل او فیټ پښه ته ویل کیږي. دا حیوانات په هر محیط کې پیدا کیږي، یعنی مشخص محیط نه لري. نس ویلی چې دوی په مثلا په وچه کې، په جنو ځایونو کې یا په شنو ځایونو کې اوسیږي. دوی مشخص محیط نه لري، په هر محیط کې پیدا کیږي. په دې فلم کې ډیر غټ حیوان چې دی هغه چونګاش دی، چې اوږدوالی 3 متره ته رسیږي او په جاپان کې پیدا کیږي. شپږم فلم مو د کلک پوټکو یا کلک پوستکو ټولګې دی. کرستا لاتین کلمه ده، چې د پوش یا کلک سبب خلاف معنا لري. کرستا په خپله د کلک خلاف په معنا دی. په دې ټولګې کې د خوږو اوبو چونګاش او نور شامل دي. دا حیوانات زیاتره سمندري دي، یا اوبو لاندې په سمندرونو کې اوسیږي. ځینې په ډنډونو، ویالو، کاریزونو او همدارنګه په سیندونو کې اوسیږي. همدارنګه ځینې په آزاد ډول او یو شمېر یې په پرازیت ډول ژوند سرته رسوي. د ځینو کلک پوستکو څخه په زیاتره ملکونو کې د غذا په ډول کار اخیستل کیږي، لکه چین، جاپان. په دغه هیوادونو کې دوی د خوراک په توګه د دغه کلک پوستکو حیوانات څخه کار اخلي یا دی خوري. اووم فایلم مو د حشرو ټولګه یا کلاس انسیکټس دی. مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشې، دا ټول حشرې دي. انسیکټ چې دی، دا وایي لاتیني کلمه ده، چې د بند بند په معنا دي. حشرې د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي. دا نوې د نباتاتو په مختلفو برخو لکه ریشه، ساقه، پاڼه، میوه، دانه او په نورو کې، او د نورو برخو څخه یې تغذیه کوي. د حشرو بدن له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یا هیډ له دغه برخه څخه، توراکس او ابډیمون له دغه درو برخو څخه د حشرو بدن جوړ دی. د حشرو له جملو څخه یو هم ملخ دی، او د ملخ بدن چې دی هغه له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګډه. سر یې داسې جوړښت لري چې د ملخ د سر په برخه کې یوه جوړښت کرونه دي. پاکس کې هم لیدل کیږي چې یوه جوړښت کرونه، یعنی دوه نش کرونه او نازک ورشتان دي. دوی مرکبي جانبي سترګې لري. سترګې له څو وجهي عدسیو څخه جوړ دي، چې په یو وخت کې هر خوا لیدلی سي. یعنی څو وجهي عدسیې په دې معنی چې کولی سي په یو وخت کې هر خوا وویني. د ملخ سر چې دی هغه په لاندینۍ برخه کې، د ملخ د سر په لاندینۍ برخه کې خوله واقع ده. دوهم یې هم سینه ده، چې د ملخ سینه له دریو برخو څخه جوړه ده. اول یې مخکینی سینه بی، یا دوهم یې منځنی سینه او وروستنی سینه ده. د سینې په هره برخه کې یوه جوړه بندلرونکي پښې دي، یعنی درې برخې لري. سینه یې چې مخکینی سینه، منځنی سینه او وروستنی سینه، په دغه هره برخه کې بیا جوړه بندلرونکي پښې دي. په پښو سربیره د سینې په منځنی او اخري کړي کې یوه جوړه وزرونه هم شتون لري. درېمه برخه یې ګېډه ده، چې ګېډه بند بند ده، تناسلي غړي په کښې کې واقع دي. بل هم غوماشي دي، چې غوماشي یا ماشي پوست او نرم بدن، اوشت سوري لرونکي خلتم لري. د مرغانو، انسانانو او نورو تی لرونکي حیواناتو په بدن باندې کشیني، د هغوی وینه زبیشي. او غوماشه ویلی سه چې ډېره زیانمنه حشره ده، د ځینو ناروغیو د لېږدونې لامل کیږي، یا زیاتره ناروغۍ له یو انسان څخه بل انسان ته هم لېږدوي، او خپله له محیط څخه انسانانو ته ډېر زیات او حتی حیواناتو ته ناروغي لېږدوي. غوماشې ډېر ډولونه لري، چې یو مثال یې د انافیل غوماشې دي، چې د ملاریا پرازیت انتقالوي. اخرنی درس مو یا اخرنی عنوان مو انکبوتیان، یا هم اتم فایلن مو کلاس ارکونیدیا یا انکبوتیان دي. وای ارکونید له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دي، چې ارکین د غړې په معنا او اوټ د ورته په معنا دي، یعنی غړې ته ورته. سره له دې چې په دې ټولګه کې بېلابېل حیوانات شامل دي، خو ځینې یو شان ځانګړتیاوو د مخې د انکبوتیا یا غڼو د ټولګې فرامان مولې دي. په دې ټولګې کې انکبوتیان یا غڼې، غونډلان، کنه د ویښتانو د بیخ کنه، لړمان، لړم ډوله غڼې او همدارنګه نور حیوانات په دغه فایلم کې شامل دي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. اوس هم د دولسم ټولګي بیولوژي نن ښوونکی موږ ته د امیدوارۍ یا حمل بشپړه دوره بیانوي. په دې درس کې ښوونکی هڅه کړې تر څو له زیږیدو مخکې د ماشوم د تکامل دوران موږ ته بیان کړي.
اول راځو د جنین انکشاف ته، چې جنین یا هم جین څه ډول انکشاف کوي. وروسته له دې چې جنین په رحم کې خپل ځان نښلوي، موږ په تېرو ویډیو کې وویل چې جنین څه وخت خپل ځان پرهم باندې نښلوي. کله چې جنین پرهم باندې خپل ځان ونښلوي، د پلاسنټا یا هم پریوان په انکشاف باندې پیل کوي. پلاسنټا د دوه اړخیز تبادلې ځانګړی غړي دي چې د وینې د رګونو شبکه لري، چې جنین ته د مور له وینې اکسیجن او خوراکي توکي برابروي. فضله توکي چې د جنین په واسطه تولیدېږي، د پلاسنټا په واسطه له منځه ځي. یعنی فضله توکي د مور د وینې په واسطه اخیستل کېږي تر څو د مور بدن نوموړي توکي اطراح کړي. راځو لومړی او دویم ونیوایو. ډاکټران معمولا د حمل موده چې ده هغه لومړنۍ ورځ د حیض له وروستۍ ورځې څخه شمېري. ډاکټران معمولا د حمل د مودې لومړۍ ورځ د حیض د وروستۍ ورځې څخه شمېري. یعنی هغه ورځ چې حیض موده پای ته رسېدلې ده، د هغه ورځ څخه د حمل لومړۍ ورځ دی شمېري. او نورماله حاملګي 280 ورځې یا هم 40 اونۍ وي، چې دا د نورمال حاملګي هغه نورمال حالت دی. یعنی نورمال حاملګي یا نورمال امیدواري 280 ورځې او یا هم 40 اونۍ یا هفتې وي. دریم او څلورم اونۍ داسې ده چې القا په دویم اونۍ کې صورت نیسي. په تېرو درسونو کې مو القا وویل چې القا څه شي ده او څه ډول صورت نیسي. د خپل القا په دویم اونۍ کې د امیدواري صورت نیسي. په دریم اونۍ کې وروسته د القا زایګوټ جوړ، د القا څخه وروسته زایګوټ د رحم په لور باندې حرکت کوي. په دې موده کې جنین څو ځلې ویشل کېږي چې په یو منځ تش نازک توپ باندې بدلېږي او د رحم په دیوال باندې دی خپل ځان نښلوي. په دې حالت کې زایګوټ د چش په نامه یادیږي، د جنین په نامه سره یادیږي. د څلورمې اونۍ په پای کې دغه کرل یا هم زغونېدل مکملېږي او ښځې ته حمله ویل کېږي. د جنین د وینې حجرات چې دي هغه په جوړېدو باندې پیل کوي. په دې وخت کې د جنین اندازه چې وي هغه 0.2 ملي متره اوږدوالی لري. پنځمه او اتم اونۍ، یعنی د پنځمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې، د پنځمې هفتې څخه تر اتمې هفتې پورې د حملګي موده ده، چې او د شپږم څخه تر درېیمې پورې، یعنی د درې څخه تر شپږو پورې د جنین انکشاف دا اونۍ چې ده هغه د جنین د انکشاف اونۍ ده. د پنځمې اونۍ په موده کې د امبیکل کوټ په نامه رشته چې د ناف یا هم د نامه د بند په نامه یادیږي دغه منځته راځي. په پنځمې اونۍ کې ناف یا هم د نامه بند منځته راځي. په دغه پړاو کې د وینې رګونه، زړه، دماغ، حجرې دا ټول په چیش باندې پیل کوي، په جوړېدو باندې پیل کوي. یعنی کرار کرار همدغه د وینې رګونه، زړه، دماغ او حجرې منځته راځي. په پنځمه او شپږمه اونۍ کې سترګې، غوږونه خپل شکل نیسي. په شپږمه اونۍ کې د غړو کوچنۍ نښې راښکاره کېږي چې له دې نښو څخه لاسونه او پښې جوړېږي. په اتمه اونۍ کې د غړو وده پیل کوي، دوی وده کوي او په وده باندې شروع کوي. اعصاب په اوږو او مټو کې وده کوي. همدارنګه د لاسونو او پښو ګوتې هم جوړېږي. په دې وخت کې جنین اندازه چې دغه 14 ملي متره اوږدوالی لري. د نهم څخه تر شپاړسمې اونۍ پورې، په دغه هفتو کې چې لومړی نهم هفته ده، په نهم هفته کې جنین ډېر قرار یا ډېر ورو حرکت کوي. په دې لسمه هفته کې جنین زیاتره د انسان بڼه ځان ته نیسي یا کرار کرار دغه شکل د داخله جنین شکل انسان ته ورته کیږي یا انسان جوړیږي. په دې پړاو کې د ماشوم عضلات چې دي هغه پیاوړي کیږي، چټکه وده کوي. په یو میاشت کې خپل هغه جسامت دوه چنده او یا هم درې چنده کوي، یعنی جسامت یې زیاتیږي. همدارنګه په لسمه اونۍ کې شپږ دېرش ملي متره وي، دغه جن په جنین په شپاړسمه اونۍ کې یو سل اتم ملي متره وي، کېدای شي چې د یو سل اتو څخه تر یو سل شپاړس مترو پورې ورسېږي. دقیق نه شو ویلی چې یو سل اته، یو سل نه، یا هم یو سل لس متره دي. په شپاړسمه اونۍ کې کېدای شي چې د یو سل اتو مترو څخه، البته ملي مترو څخه، تر یو سل شپاړس ملي مترو پورې دغه جنین ورسېږي. ورپسې اولسمه هفته ده چې د اولسمې هفتې څخه تر څوارلسمې، البته د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم داسې حرکت کوي چې د هغه حرکت مور حسولی سي. د دغه اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم په حرکت باندې پیل کوي، حرکت کوي د مور په رحم کې. د مور په رحم کې داسې حرکت کوي چې هغه حرکت مور حس کولی سي. په اتلسمه اونۍ کې ماشوم کولی سي د مور د رحم له لارې غږونه واوري، ان د لوړ غږ له امله ټوپ وهي. کله چې دی لوړ غږ واوري په دغه اتلسمه اونۍ کې ماشوم حرکت کوي، یا هم خیز وي، ټوپ وهي. په درویشتمه اونۍ کې حرکت یې شاید ژوندي پاتې سي، خو مرستې ډېره اړتیا لري. په دغه وخت کې مرسته به زیاته اړتیا ولري. نو د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې هفتې پورې ماشوم د پنځه ویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی د پنځه ویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې رسېږي. بیا هم پنځه ویشتمه او شپږ ویشتمه اونۍ دي چې په دغه اونۍ کې د ماشوم سږي ښه وده کوي، یا هم په دغه وخت کې د ماشومانو د جنین یا هم د ماشوم سږو ښه وده کړې وي، خو په کار نه وي لوېدلې. وده یې سوې وي، کار یې شروع کړی نه وي. ماشوم اوس هم د مور د پلاسنټا څخه اکسیجن اخلي، د مور د پلاسنټا په وسیله اکسیجن اخلي، خو د هغې خپلې سږي په کار باندې پیل نه وي کړي، یوازې وده کړې وي. په دو دېرشمه اونۍ کې د ماشوم سترګې کولی سي چې خلاصې کړي، ماشوم کولی سي چې سترګې وتړي، کولی سي چې خلاصې کړي. دغه کار په دو دېرشمه هفته کې ماشوم کولی سي. ساینسپوهان فکر کوي چې ماشوم د رحم دننه د استراحت په حال کې وي، او د استراحت په حال کې شاید د شپږ دېرش اونیز ماشوم خوب وګوري یا خوب وویني. دغه حالت نو دا وخت دی چې ماشوم زیږون ته برابر وي. شپږ دېرشمه اونۍ څخه وروسته بیا هم زیږېدنه ده چې په اووه دېرش او د اووه دېرش څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم په بشپړه توګه وده کړې وي، یعنې مکمل سوی وي، په یو انسان بدل سوی وي. د حمل د وزه په پیلېدو د مور رحم یو لړۍ عضلات انقباضات چې د لبور په نامه یادیږي پیل کوي. دغه وخت کې د مور رحم انقباض کوي، یعنې سره پراخیږي. معمولا دغه انقباضونه ماشوم د مور د محبل په لور استوي او ماشوم زیږول کیږي. ماشوم اوس هم د پلاسنټا سره د امبلیکل رشتې په واسطه وصل دي، تر څو چې هغه غوڅ شي، ځکه چې مور پلاسنټا خارجوي او انقباضات ختمیږي. دا مو د مور امیدواري دوره هفتې مو ولوستل، زیږېدنه مو ولوستل چې څه ډول کیږي. د اووه دېرشمې څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم وده کوي. له هغه څخه وروسته بیا حمل صورت، زیږېدنه صورت نیسي چې د مور رحم پراخیږي. په دغه وخت کې ماشوم زیږېدنه د مور د محبل له لارې صورت نیسي.
مننه چې د نن ورځې درسي ساعت مو تر پایه واورېده. نو هیله ده چې په درسي ساعت کې تشریح شوي درسونه درسره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي. په همدې تمه نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سے وسیگار دو پیالے Cigar, the pialet.